ثلاث مشربه او د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څو نور میرمنی هم له هغه نه مشربي هغه په دې اړه نوري خبرې داسې کوي
رسول الله صلی الله علیه و سلم په ټول عربو کې یو حسینه او با اخلاق او په ټول انساني صفاتو پوره یو ځوان او زلمی و ولی کله چې وکتل چې دی په څنګ کې داسې څوک نه لري لکه مور لکه مشره خور نو دی یو داسې چاته د نکاح او د واده وړاندیز کوي چې له ده نه 15 کاله په عمر کې اضافه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړنی نکاح چې له خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها سره یې وکړله دی 15 کلن وه او میرمن یې 30 کلنه وه څومره مثبت رول چې خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې لوبولی دی د هغې مثال نشته ده همدا وجب چې نبی علیه السلام به د تل لپاره یادوله
د ریپورټونو پر بنسټ ډیر کله په افغاني ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل د عامو خلکو د ناپوهۍ او معلوماتو ته د نه لاسرسۍ له کبله وي د افغانستان په ډیر شمیر لرو پرتو سیمو کې خلک رسنیو ته لاسرسی نه لري د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردګ هم وایي چې یاد وزارت تر اوسه په دې برخه کې عامو خلکو ته پوهاوی نه دی کړی خو په راتلونکي کې یې په پام کې لري
مونږ صرف دې اړه عامه پوهاوی ورکوو چې نجونې باید د ماشومتوب په دوره کې یعنې د 13 کلنۍ نه ټیټ ودونه ونه کړي نو په دې اړه چې توپیر د یوه نارینه او د یوې نجلۍ باید څومره وي په دو اړه موږ کوم عامه پوهاوی خاصه توګه نه دی ورکړی پس د دې به په خپلو پلانو کې ونیسو
اوس به د موضوع په تړاو د عامو افغانانو خبرې واورو چې د واده یا نکاح کولو لپاره کوم معیارونه اړین بولي
ګل نبی حیدری ما د ننګرهار ولایت نه زما په فکر باندې ک د عمر پر نظر کې ونول شي نو ډیره بخي ځکه نه د ځان نړیره مشرخه ځخی او نه ځان نړیره کشره
امین الله هاشمین د کابل اوسیدونکی کومک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندانه ترجو وغوی د خدیجه بیبی سره هغه وخت واده وکړ چې هغه تری ډیره مشروه
نوم یوسف ته یو تن د کابل اوسیدونکو تقوا نسب خایس خلاق ټولنیز ژوند دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي او بیا لیوي خدي سره واده وشي
د عامو خلکو خبرې مو واورېدې اوس به د لیکوالي او په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د پخوانی استاذې صفیه صدیقی خبرې واورو چې وایي د ښځې د عمر تر کموالي د هغې نور ظرفیتونه د واده کولو لپاره مهم دي اغلی صدیقی ولی یو شمیر افغانی کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشر نجلۍ نه خوښوي
زمونږ په ټولنه کې معمولا خلک دا علاقمندي لري چې خپلو زامنو ته وړې نجونې واده کړي او دا نه یوازې زامنو ته حتی مشران هم هغه نارینه چې درې څلور ښځې کوي او حتی سپینګیری چې مسیان لري هغوی هم دا علاقمندي لري چې باید وړې ښځې ولري اندسن په لحاظ باندې بله مسله دا ده چې دوی علاقان سنې د پینځه تر اته پنځه دېرشو پورې دوی کوشش کوي په تعلیمي لحاظ باندې په لوړه کچه کې وي او حتی دکترا او ماستري لري دوی ته کورنۍ تصمیم نیسي چې معمولا د کورنۍ په تصمیم کې پلرونه ډېر رول لري ولې په لږ اندازه میندې هم دا رول لري خو د نجونو په خوښولو کې معمولا ښځې رول لري ځکه دوی کله چې د وړو نجونو سره ودونو ته خپل زامن تیاروي په هغې برخه کې دوی خپله ورته تصمیم کله کله دا وړې نجونې کېدای شي چې د کورنۍ غړي وي په کورنۍ نه غواړي چې دا نجونې بل چېرته واده شي او کله کله هم دوی غواړي چې په رواني لحاظ باندې ځان ته دا تسل ورکړي چې دوی وړې نجونې ودوي او د عرف په لحاظ باندې دغه نجونې میندې او د کورنۍ ښځې نورې چې دي هغوی غواړي چې دوی تر خپل تربیت لاندې ولري مثلا دوی په دې باور دی چې دا وړې نجونې تولید د مثل ډېر په اسانه بدون د تکلیف نه او حتی بار بار کولی شي چې دوی اولاد وړي او لکه داس نور مسائل هم دي چې بل د میړه فرمان برداري کولای شي، د کورنۍ فرمان برداري کولای شي، کورنۍ ته خدمت کولای شي. دا ټول هغه مسائل دي چې کورنۍ معمولا د علاقمندي لري چې خپل زمونو ته کشت انجونې واده کی.
د واده کولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره کوم موارد مهم دي چې باید خلک هغه ته لومړیتوب ورکړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو سن یو فاکت یا یو حقیقت د انسانانو په ژوند کې چې کله چې واده کوي د واده سن باید په پام کې ونیول شي. خو کچېری دغه سن وړوکی وي، کوم تاثیرات ناوړه تاثیرات لري په ژوند باندې، کله کچېری دا سن زیات وي کوم ناوړه تاثیرات لري، اخر خطر مونږ معمولا په دې باور یو چې خلک هغه کوم شي ته چې لومړیتوب ورکړي هغه به دای چې مثلا یو هلک فاکولته وي، یو انجلۍ هم فاکولته وي، کله چې دوی سره واده کوي په اقتصادي لحاظ باندې دوی کولی شي یو بل ته اوږه ورکړي. یعنی نه یوازې دا چې یوه ښځه کولی شي خپل کور وساتي، هغه کولی شي چې په اقتصادي لحاظ هم د خپل ژوند له ملګري سره مرسته وکړي. چې دا په غټ سن کې دا شی کېدای شي، ولې په وړو کې سن کې که چیرې نجونې ودیږي، مخکې مې وویل چې هغوی ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې بیا ماشومان خپل کور کې پرېږدي او دا د مکتب ته لاړ شي بیا د فاکولته وي. مګر داسې خلک هم شته چې دوه درې اولاد لري، بیا نارینه دا علاقمندي لري چې حتما باید ښځه سبق وایي، بیا هغې ته دا شرایط برابرې چې ښځه باید درس وایي، او دغه درس ویل د دې سبب کېږي چې بیا هم له دو سره همکاري کولی شي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونې وخت هم دومره وو. تر بیا او بلې خبرونې، د خدای پامان.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
سلامونه دوستانو، کور کلی ته خراغلاست. ایا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ؟ ولې ځینې خلک سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري؟ او په کورنیو کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلی شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سالمه بوختیا په کورنیو کې هغه کارونو ته ویل کېږي چې یو کس، څو کس یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي، چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلی شي. سالمه بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروفه ساتي، هم له بل پلوه اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتې نو سیمه کې یوې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګنډونو لپاره په بخمل ټوکر چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډېر راضي ښکاره کېدل. د سره مې خبرې داسې پیل کړې. خورجان انسان نو پیژنه؟
نو مې ریحانه ده، د کارتینا اوسیدونکی.
ریحانه جانې، دغه د موږ مخکې چې زه ګورم تیکم ده، بخمل تیکه ده، همدارنګه چرمیم دي. دغه څنګه یعنی تاسو چرمې دم راواخیستې؟ ښه.
او خورجانې، دا د ما ورور چې ده، بیا موږ ته بخمل تیکې راوړي، بیا موږ کور کې په چرمې ماته، او زه وریندار مې وریره مې.
فرمایش تاسو ته راځي که څنګه؟
او ورور ته مې فرمایش راځي، بیا موږ کور کې ورته کار کوو.
ښه، څنګه خوشحاله استئ دې کار سره؟ څومره راحت استئ؟ مشکل نه ده؟ څنګه؟
نه، ولا ډېر خوشحاله یو. دې وخت کې چې څوک مصروفیت لري ډېره ښه خبر ده. بیا اوس کور کې مصروفه یې، موږ کور کې مصروفه یو، اوزګارنی یو، او بل دا چې د کورونا شرایط ته ګوري باندې اسنه خلک وظیفه هم لري. په کورونا استي موږ ښه درآمد هم لرو، د دې مصروفیت نه ښه عواید هم لرو، او بل دا چې موږ خپل میلمنو ته هم رسیږو، خپل فامیل سره مې دسنه چلار شو. او د امنیتي لحاظ نه هم کور ډېر مسوم ده، ځکه چې موږ کور کې یو، خپل کار هم ترسره کوو، فامیل ته هم رسیږو، میلمداري هم کوو، چې ته ځو هم، او دې حالت کې موږ یو فعال وګړی هم دي.
د ډیزاین نه خپل د زړه نه کوي که مثلا داسې نقشه چې لرئ یا داسې کتلاک لرئ که څنګه؟
اول خو د مور مې موږ ته زده کول ټولې موږ زده کړي خو اوس چې پیشاف شوی کتلاک لرو بیا موږ ته همغه عکس رالیږي بیا موږ همغه عکس ته ګورو همغه سې چرمې پیمات.
یعنی څو نفر دلته مصروفه سي دلته په دې کار کې؟
کور کې مریندار مې ده، زه خپله مریره مې ده او کله مې چې مور م د لاسه وشي بیا موږ سره کومه.